راګډې کړې.
نه نه کندې ګل ترورې، دا خو نو دروغ شول او زه هیڅکله دروغ نشم ورته ویلی. خو خیر، راته دعا کوه چې هر څنګه یې دا وریجې به ستا ته درکوم چې خپل اقدار ته ورسیږي.
آیا پوهیږئ چې زموږ او ستاسو په خوښیو او خندا کې څه توپیر دی؟ تاسو چې خوښ شئ په خندا شئ، خو زه هله په خندا شم چې ستاسو خندا ووینم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشتا.
هم دا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم ده سارا، د پلارم ده سلیم. دلته منګل زده کړه کوم، د خپل زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لګا اواله خشوي ده. ایجمې کوم منګل غتر اتلو، منګل به خپل یخدمه نه ده کوم، منګل خپل زده کړه لپاره اتلو.
زمانو مو کې خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستئ، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و. سیمه په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده، کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله، چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسي دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمينه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 50 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدسې ورو په ورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم کمپاین کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي، او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کوي. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیاته علاقه خودله. حتی ماشومان په واورو کې را لېږل، کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان به حتی په واورو باندې لپاسه کې نسل، او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي ترسو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي، دری کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له دری کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملې هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، لوست سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم نسي روان، هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي، نو هغه بیا هغه درس مني بخي پوهیږي، نو یعنی په املا څوک نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکي په غنه پوهیږي. به تر 12 سم ټولګي پورې د سواد وی لیکل وسنی زیم لاین نیزه کله سی دولسم نه فارغ سی نو ماتر درې کلن پورې دوی ته ټارګټ وټا ک سی دوی باندې به املا هم زکوما انګلیسی به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت دا ټول سکل زکړل بیا سی د لومړی ټول کې دی دی به د استاد په درس مندي مستقیمن پویږي وغه ایډیا سی کومه دغه مفهوم سی دغه درس اخلي او بیا سی کله دولسم نه دی پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکی
ک راته وای چې امکانات به ورته کومه کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چا ځای در کړی دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس کوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کول لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي نو مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه ذکري د سې زمينه ورته برابر سي د غوډي رخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم محصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړي دا نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بدل زه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له خوانځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته ستاسو هم کولای شي سي پخپلو پروتوسیمو لري پروتوسیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د افغانستان په غنو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري دوی وایي ډېرې ټولنې د ځنګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپل اهداف ته ورسیږي بیا نه ټولنه وی نه نوم د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیز او تهدابي دي خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه مخ نه تر سره کېږي دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغه ټولنې ترازي هغه چې ګوري چې د سیاسي مقصدونه په پردوی پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي غي ورو پورو د روحیه چې کومه دوی سره داواله یا غسړیږي او هغه ډیر خوشینه کیږي.
ګول بلوڅ وايي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دینه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي،
خپل ځانونه هغه حد نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړي او سیاست ورباندې وکړي.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې، ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګېټ کړئ، هغه نقطې چې لودې وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچې لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي، یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا هدف چې مشخص شي هغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجلې جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوه کدا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو، موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دي په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي یا فکتورونه دي مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی ماسر به تمام سي. دې په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونې په ګډون زموږ ټولې خبرونې وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلې چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکې اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل چې فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان هغه بیا کولای سي چې دی د نورو ځوانانو لپاره زمینه برابر کړي. دویمه ستونزه دا وه چې هدفونه مشخص نه وه. مثلا زه زما لنډمهاله هدفونه څه دي، اوسمهاله هدفونه مې څه دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي. دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی همدسي په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای. هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي، په دا تیاره کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پوهیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه طبیعي خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ راګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپل منځي اختلافات ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې یو څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه دې مشخص ولر. بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سي، بیا په دمنځ منځ کې طبیعي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره او د سیستم کته رامنځته کوي، دغه بیا خپل ته رهبری کوي یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسیو مطالم لرو وي مرغان هغه کښینی چې بونه سره ورته، ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورته، ذوقونه سره ورته. یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوختي. د طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي. هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات ورو کې. داسې ډاکټران را ټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کې، د یو ګور سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده، چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه دغه مشکلات د فارغ خپل ځخ پورته کې. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول شي، ټولنې جوړې کې، هدفمندې کې، هدفونه ځان سره تواټه کې، او په دې باندې باید ځوانان پوکړه شي چې ته دا کوم کار شي کې خپل هدفونه ټاکې. د انساني هدفونه دې دا هم تا ته ګټه رسي، هم ست ټولنې ته، هم ست هغه وړې ټولنې ته چې تاره مسته کړې، هم ست هغه لوی ټولنې ته چې ژوند پکښ کې دی.
درنو اوریدونکو، دا ودې ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
یاوری ما زخم تو تجھے دائی